یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. دغه غرمنۍ خبرونه مو تر یوې بجې ده. تر یوې بجې به په خبري خبرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه خبرو. نن د شنبې ورځ ده. د سرطان 15مه ده. 1390 لمریز هجري کال دا ورځ. نن د جولای د میاشتې د 2019 میلادي کال د جولای له شپږم سره برابر ده. په دې خبرونه کې دوحې ته د کابل څخه د یوه پلاوي د سفر په اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په دوحه کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له یو شمېر استازو سره خبرې کوي او په افغانستان کې به د سولې په اړه ورسره غږیږي. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې اجمل ان به یې درته وړاندې کړي. وروسته بیا د رپورټونو برخې ته ځو.
تمه کېږي چې نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ ولسوالۍ کې پاڅونوالو پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل نور ټپیان شوي. دوستانو بشپړ خبرونه واورئ. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ ولسوالۍ کې ولسی پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سرې کې تیغلو تیره شپه د کرخ ولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړه چې تر نن سهاره روانه وه. مل پاسوال امین الله مرخیل وایي په پیښه کې 15 تنه پولیس او ولسی پاڅونوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. کومندان وایي په دې پیښه کې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د هرات پر ختیځو ولسوالیو خپلې حملې زیاتې کړې دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افراطي وسلوالو دغه ماین په یو جومات کې ځای پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او اووه ویشت تنه نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم د نامنیو بریدونو او همدارنګه د عملیاتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې اخوا په قطر کې تمه کیږي چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې د نن ورځ له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې د جون د میاشتې په 9 پیل شوې. تېره پنجشنبه یې د 6 ورځې لپاره دوام وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاین په خپل ټویټر کې په دغه مذاکرو کې د یوې ورځې وقفې خبر ورکړې. ویل لیکل چې نن شنبه دا خبرې بیا پیلېږي. رپورټونه وایي د 6 ورځو د مذاکرو پر مهال له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د تضمین د ورکولو پر موافقه بحثونه شوي. طالبان وایي پر دغو دوو مسلو خبرو کې پرمختګونه شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دې پر ټولو مواردو موافقه وشي. بلخوا جرمنی او قطر سبا او بل سبا د بین الافغانی خبرو کوربتوب کوي. رپورټونه ویل افغانستان شاوخوا شپېته کسان په دغه خبرو کې چې په دوحه کې کیږي برخه اخلي. زلمی خلیلزاد دغه خبرې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې یو مهم ګام بولي. بلخوا د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی ویلي د قطر او جرمنی په کوربتوب خبرو کې افغان حکومت کوم نقش نه لري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لا غیر بلل کیږي چې تهران وویل 215 چې د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو سرغړونه کړي. د اټومي انرژي د اداري یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه استراري غونډه روانه چهارشنبه د اترش په پلازمینه ویانا کې جوړوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلې. د 2015 کال اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د غنی شوو ایرانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامو وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره اونۍ اعلان وکړ چې سر له سبا یعنی یک شنبه به د ایرانیمو غلي کول تر 3.8% واړی. دا کالیفورنیا سوهلی برخینن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې. تر دې ورځ مخکې هم همدا صحرایي سیمه یوې بلې زلزلې لړزولې وه. د امریکا د جیالوژیکي سروې مرکز ویلي د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت ماښام څه باندې 8 بجې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د ریچ کراسټ څخه 14 کیلومتره لرې و. په دې ځای کې د پنجشنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.4 زلزله شوې وه. دغلته د سن برناردینو د سیمې د اوروژنې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی چې په سیمه کې یو کس پر سیرن ټپي شوی. په کرن سیمه کې یې چارواکو بیا د څو کسانو د ټپي کېدو او څو ځایه اور لګیدنو رپورټ ورکړی. زلزله پیژندونکو ویلي د جولای د 14مې د زلزلې وروسته په سیمه کې شاوخوا 1100 تر زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي دي. او ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې دې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره یاد کړي. د اروپایي ټولنې رسمي ویبپاڼې ویلي په اشکاباد کې به فدریکا د پارلمان له مشرې ګلشاد محمدوو په شمول د ترکمن چارواکو سره وګوري او دغلته به د اروپایي ټولنې د هیئت د دفتر د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. موګرینی به له دې وروسته د قرغیزستان پلازمېنې بشکیک ته ولاړه شي چېرې چې به نوموړي په سیمه کې له خپلو 50 سیالانو سره وګوري او د یک شنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې او مرکزی اسیا په فورم کې وینا وکړي. سیمې ته د میرمن موګرینی سفر داس تر سفر مخکې د بشري حقونو فعالانو پر نوموړي ټینګار کړی چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. منتقدان د واکمنو لخوا خاموشه کیږي او موګرینی باید هلته د بشري حقونو د مسلې په راپورته کولو تمرکز وکړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. ورسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. ل کابل نن یو پلاوی دوه ته روان سو. ټاکل سوی د چي سبب په دوه کې د افغانستان څخه یو پلاوی او د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي مخامخ خبري وکړي او په افغانستان کې به پر سولې وژغېږي. دا چې ل کابل په دغه هيئت کې نن دوه ته څوک تللی دی په دې اړه مش په خبرونه کې مرکه لرو. شهرزاد اکبر
بونند څلای امنیت نه نادر نادری دغه نمونه حماکتی د حکومتنه سور شورا د مرسو مانی
په دې خبرونه کې به د کابل رسپانو ته کتنه وکړو چې ځینې معتبر رسپانو نن په کابل کې پر کوم مسایلو باندې تبصره کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو او نیوز پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سبب په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې غونډه جوړیږي چې د قطر د حکومت او د جرمني د حکومت له لوري به کوربتوب د دې غونډې کېږي. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد هم پکې دخیل دی. دغه غونډې ته له کابل یو هیئات ور روان دی او هلته به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر نمایندګان هم ګډون ولري. پر ټولنیزو رسنیو باندې او تر کومه ځای چې له ازادي راډیو سره خبرې سوي دي لیدل سوي دي چې لیدل کیږي چې د افغان اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي په هغه پلاوي کې دي چې دوی دوحې ته روان سوي دي او هلته به خبرې کوي. زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، تاسو په دوه کې د دغه غونډې په اړه چې سبا او بل ورځ به وي نور څه معلومات راټول کړي دي؟
بلې فرشته جان، لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، په قطر کې د جرمني په کوربتو په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو اقشارو جوړ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینه دوحې ته روان سو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل نظرونو د اوریدلو لپاره بحثونه وسی. د دغه شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم د شنبې په ورځ جننن قطر ته له روانېدو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې تم وښوده چې دغه ناسته به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه وایي دغه غونډه ابتدایي نه غونډه ده چې بین الافغاني خبرو ته پکې چې یو طرف به د افغان حکومت او سیاسي جریانونو او بل اړخ ته یې طالبان وي رسمي مذاکراتو پیل ته وهڅوي. په اوسنۍ ناسته کې هغه موضوعات چې د بحث وړ دي بحث به ورباندې وسي. زه ډاډه یم چې ښه ناسته به وي او تمه لرو چې ښې لاسته راوړنې به هم ولري. په دغه پلاوي کې حاجي دین محمد، متین بیگ، نادر نادری، حکمت خلیل کرزای، حبیبه سهرابی، انارکلی هنریار، ملا عبدالسلام ضعیف، شاګل رضایی، انارکلی هنریار، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلوق، جمال الدین بدر، عطاور رحمان سلیم، محی الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سالی محمد سلجوقی، سردار محمد نعیم، غیرت بهیر، فوزیه کوفی، عطاور رحمان سلیم، رنگین دت فرس پانتا، حمید گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر زاخلوال او یو شمیر نور کسان شامل دي. ټاکل شوی سبا د جرمنی په قربتو په قطر کې دوه ورځنی بین الافغانی مذاکرات پیل سي. په دغه ناسته کې شاوخوا شپېته افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوی چې د ناستې ګډونوال به د سولې او بین الافغاني مستقیمو خبرو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویان سوهل شاهین ازادي راډیو ته ولیدي. دلته به ګډونوال د سولې پر اړه خپل نظر ووایي. موږ به د دوی نظرونه واورو او نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کړي. فرشته جان، په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان فریدون خجنوای چې دا یو ښه فرصت ته او تمه ښیي چې له فرصت نه په استفادې بین الافغاني تفاهم ته لاره باید خلاصه شي.
موږ تمه داله چې دغه فرصت چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني هیواد له لوري رامنځته شوی دی چې د افغانستان استازي او همدارنګه د طالبان استازي هلته خبرې کوي په دوه ورځنۍ ناسته کې. دا ناسته دا یو ښه فرصت دی. امیدوار چې له دې فرصت څخه د سولې دپاره ښه استفاده وشي تر څو موږ یو بین الافغاني تفاهم او بین الافغاني خبرو اترو ته ورسېږو.
لدی وړاندې په مسکو کې دوه ځله دا ډول غونډې جوړې سوي وي او ټینګار په دې سوي وو چې یاد غونډې باید دوام پیدا کړي. دا په داس حال کې چې دا محل په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ هم پړاو مذاکرات اتمه ورځ ته داخليږي. وحید مجدد چې د خبرې لنګدې څاري او وخت نا وخت له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ په اړه په تماس کې دي. د دوه خبرو د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
خبرې په یو مهم مسله باندې تروسه پورې اړوند دي چې تروسه پورې حل شوی نه دی. هغه د بهرنیو قوتونو د وتلو مهالویش دی او په دې څومره وخت تر هغه ځایه پورې چې طالبان وایي د دوی او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې نږدېوالی راغلی ده، خو بیا هم دوی وایي چې باید نورې خبرې وشي. یعنی لوی خام چې دی اوس هم هغه د مهالویش خبره ده تر اوسه پورې حل
شوی نه دی. په ورته وخت کې د طالبانو ولیدي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د توریستانو د نه استفادې په برخه کې بحثونه زیات پرمختګ شوی دی او همدا پرمختګ به د نورو مسلو لپاره هم زمینه برابر کړي. فرشته جان، دغه غوښتل معلوماتو چې د پلاوی پاړه باندې موږ درنو اوریدونکو ته وړاندې کړ.
ډیر زیات مننه رحمت افغان. اوریدونکو تاسو واردل چې له کابل یو هیئات دوه ته روان شوی دی. پر ټویټر او فیسبوک باندې چې کوم کسانو عکسونه خپاره کړي دي د الوتکو لمنځه، په هغه کې حضرت عمر زاخیروال په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر او ځینې نور سیاستوال لیدل کېږي. دوی هیله مندي څرګنده کړې ده چې په دوحه کې په دغو خبرو کې به چې سبا او بل ورځ به وي دوی د دې توان ولري چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي. بین الافغانی خبری یعنی د افغانانو ترمنځ خبری. وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له امریکا سره خبری کړي دي او له نورو یو شمېر بهرنیو اړخونو سره د افغانستان د مسلې خبری کړي دي، خو د افغانستان له حکومت سره خبری نه دي منلي. وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې دغه کسان به هم چې له کابل ورځي سره لدی چې د افغانستان د حکومت شای پخوانی یا اوسنی چارواکی وي، خو هلته به د حکومت پاستاستوب خبرې نه کوي او خپل به د ځان په نمائندګي ژغیږي. د ازادي رادیو خبرونه اوري، په دې ارتباط په نور معلومات خبرونه په ترڅ کې درته خبرو. زموږ بل همکار نسیم شفق پر همدې مسله باندې د دغه پلاوی لای وغړی سره له حاجی دین محمد سره چې هغه هم دوه ته تللی یو مخکې لدی چې دوه ته ولاړ سي، زموږ همکار سره مرکه کړې ده. د سول دالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد سره نسیم شفق په ټلیفون غږیدلی او دا د ټلیفوني خبرو کیفیت ډیر ښه نه دی، خو بیا هم تاسو ته نور معلومات ته دغو مذاکرو په اړه درکولای سي.
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو په هدف، توقع مو له دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړی چې هغه سولې ته رسیدل دی هغه به ترلاسه کړی؟
نو موږ په دې امید یو بل چاره خو نه لرو، چاره دا ده چې تفاهم وکړو، خبرې وکړو، بل سره ځان سره کوی او امید هم دا ده چې ان شاء الله یو ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شید؟ اجندا مشخصه سی جناب حاجی صاحب؟
نه دا خو به هلته سره پی خبره کوم، خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغه بین الافغاني مقاماتو کې دغه مهم موضوعات چې قابل د بحث یا هغه په مشترکاتو کې راوباسو.
نو هغه 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 عمده ټکي چې تاسو به هلته پې تمرکز کوئ، ستاسو له نظره هغه به څه وي؟
بالاخره خبرو ته سره کیږو او په خبرو کې لکه د جنګ د بندېدو او د آینده دته زموږ موږ په تعاملات کې په خبرو کې اختلافات ټکي، هغه اختلافات ټکي کوم دي او څنګه د خبرو د لارې فهم ته ورسو.
بله، نو حاجی صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي، په دې کې څوک شامل دي؟ کومې مشهورې څېرې دي سربېره پر تاسو؟
د ستوېنو تر اوسه خو لا اوس به راځي، تر اوسه لا د سندره ته معلوم.
او نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي؟ په حکومتي کې چې هغه د شخصي آدرس نه ځي، خو هغه حکومتي څېرې دي.
متن دې چې تاسو یې الیس کې نن کتل او سپتله نه ده چې دا چې دی او څو شهرزاد اکبر بونو د شورای امنیت نه ده، نادر نادری دغه نمونه حماکتي د حکومت نه
دا. د افغانستان د سول دالی شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد خبري چې دوه ته تللی دی او هلته به د طالبانو له سیاسي استازو سره په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. اوس به ورسو فیروزی عزیزی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي له پاکستان نه د رواریدونکو تازه میوو لګښت کم شوی. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی غنن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې پر فی کیلو زردالو یو امریکایي ډالر لګښت راته، چې اوس اویا سینټه کموالی پکې راغلی.
د افغانستان پاکستان د جین چمبر د مقررو تعقیبونو او کوششونو په اساس الحمدلله بیرته هغه تعرفه چې د څو قلمو تازه میوې چې د پاکستان افغانستان تر مابین لوړ شوي وسل پیسه د بیرته خپل اولی حالت ته ورسېدی. همدا اوس
ښاغلی حاجي اغا وایي که څه هم اوس په هېواد دننه ډیری میوې شته او حاصلات یې هم ښه دي، خو له پاکستان نه د اړتیا وړ میوو د لګښت له امله سوداګر له ستونزو سره مخ وو. د دغه بورډ په خبره هر ورځ په سلګونه ټنه بیلابیلې تازه میوې له پاکستان نه د افغانستان مختلف ولایتونو ته رواردېږي. د بدخشان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د دغه ولایت 40% د چرګانو د غوښې اړتیا په ولایت دننه پوره کیږي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښې د چرګانو له فارمونو ترلاسه کیږي.
ولسوالی کیشک متعدد 1200 فارم مقداری داریم، هر فارم از 1000 مخ تا 5000 مخ داره. دیگه ضرورت اولس خیلی اولس واجه که صد میشن از تا شهر فیض‌آباد و ولسوالی های دیگر هم تا پیش چه بیشتر بازار هست گوشت مرغ را تهیه میکنن.
خاغلی عینی وایی په دغه فارمونو کې له نیمایي زیاتې کارکوونکي ښځې دي. د نوموړي په خبره دوی پلان لري چې د بدخشان په نورو ولسوالیو کې هم ورته فارمونه جوړ کړي. د کابل په شهزاده سرکیزو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر هندۍ کلداري 1280 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني کلداري 1511 افغانۍ.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د کابل رسپانډ ته کتنه کوي چې بیا هم په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې سوي دي، خو تر هغه مخکې یو نړیواله مسله لنریوالی سولی او امنیت سره یو ترلی مسله راخلو. د اټومي انرژي نریوالی ادارې ویلی دی چې پروانه ونی کې به د ایران د اټومي فعالیت د سیړن لپاره یو خاص غونډه جوړ کړي. د اټومي انرژي نریوالی ادارې دا کار د امریکا په غشتنه کوي، وی دوی ویل چې د امریکا په غشتنه دا کار کوي. خو نوریاس نوری دغه مسله کتلې ده او دا اوس را سره په سټډیو کې دی. نوری صاحب، دا غونډه کله جوړیږي او امریکا ولې د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی، ولې غوښتنه کړې ده؟
بلې فرشته جانې، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت دغه ځانګړې غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزی دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جیکي وولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په خبره کړې بیان کې له دې ادارې غوښتي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. او هغه رپورټ هم څو ورځې مخکې خپور شو. یو پر رپورټ کې تایید شوه چې ایران د شوی تړون لمخې له ټاکلې حد څخه د 300 کیلوګرام غنی شوی یورانیم د زیرمه کولو اجازه درلوده تیر شوی دی. خاغلی ولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوښته رسیدلی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوی یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرام وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تیرونه اعلان وکړ چې د غني شوی یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرام حد څخه اوښتي او دغه راز سر له سبا یعنی یک شنبه به د یورانیمو غنی کول تر 3.5% پورې ورسوي. هغه ول هغه نه به هم واوري بخنه غړم. هغه ول په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي او هر څومره یورانیم په هر غلزت چې وی او ورته التیا لري هغه به ان تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په 2 ساعتونو کې دغه نوې فعالیتونه درول شي ک پر ایران د امریکا لخوا لګول شوی بندیزونه چې د دې هواد اقتصاد ډیر ځان منکړی دی لري شي.
ډیره مننه نوری صاحب. اوریدونکو، تاسې د نوری صاحب مفصل معلومات واوریدل. د ایران حکومت د دې غونډې په ارتباط چې کوم عکس العمل څرګند کړی، که یو څه جزئیات ورکړي نوری صاحب.
د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغه ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په خبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپل د واشنگتن انزوا په ډګه کوي او متحده ایالات د دې تړون یعنې د 2015 کال اټومي تړون اصلي سرغړونکی دی. البته د یادونې وړ بولي چې واشنگتن د تیر کال په مې میاشت کې دغه تړون څخه ووت. په دې اداره کې د روسي استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوی تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي.
او په ویانا کې د ملګرو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کې د ایران ماموریت پر ټویټر لیکلی دی چې دوی به د دې مسلې په وړاندې اعتراض وکړي او دا یو تریخ تنس بللی دی. اوریدونکو، تاسې د دغې مسالې نور جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې کتلی او لوستلی سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. له نوري صاحب نه مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نور زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په ورسو رحمت افغان ته چی د کابل د نن چاپ او رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بلابلو مطالبه ترڅنګ د افغان سولې او له خبريالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنه او تبصره کړې دي. د هیواد دولتي ورسپانې په سرمقاله کې د یک شمې پورس په قطر کې د جرمني په قربتو بین الافغاني غونډې جوړېدا ته په کتو لیکلي چې افغان حکومت د سولې پاړه د هرې غونډې هرکلای کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې اووم پړاو خبرې هم په ځیر ځیر څاري. اصلاح دولتي ورسپانې لیکلي د سولې په احتمالي کېدونکي توافق کې باید د بیان ازادي، ازادې رسنۍ، د مدني ټولنو ځای، د بشري حقونو او د ښځو حقونو هغه ارزښتونه وګڼل سي چې معامله ورباندې ناشونې ده. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري او د افغانستان وضعیت ته په کتو باید دغو تړونونو او خپل مسؤلیت ته په پام اقدام وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا د راتلونکي په اړه افغانانو ته د خبرداري پر ځای هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي او تر هغې ورسره اوږه پر اوږه لاړ سي څو له دغه وضعیت نه نوي وتلي. کابل چاپ یو شمیر نورو ورځپاڼو بیا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ماندګار ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د کابل پولیسو خبریالان وهل ټکولي او سپکاوی ورته کړی. وړاندې په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د پولیسو له لوري دغه ناوړه او غیر قانوني چلند باید جدي وڅېړل سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د قوانینو له مخې خبریالان حق لري چې د پیښې له هر ځایه راپور چمتو کړي او چارواکي مکلف دي چې په دې اړه معلومات ورکړي. خو د لیکوال په باور په افغانستان کې له خبریالانو دغه حق اخیستل سوی نه یوازې معلومات نه ورکول کیږي بلکې ځینې ناوړه چلند او حتی سپکاوی هم ورته کوي. او په پای کې هشتې صبر ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي افغان خبریالان به د بیان د ازادۍ له دفاع نه په لومړۍ کرښه کې وي او په دې باور دي چې د بیان ازادي انساني حق ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام هر اونۍ د ازادي رادیو نه دوه واري خبريږي او په دغه پروګرام کې پر دې بحث کېږي چې د مخدر موادو کښت، د مخدر موادو قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په عمومي ډول څه ضرر لري او ستاسي د لپاره د سایز د کورنۍ د غوړو د پاره کده په مخدر موادو روجدي وي څه ډول ضررونه لري او څنګه کولای سي چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روجدي سوي دي مرسته وکړي او له دغه ستونزې څخه خلاص کړي. نو کده دې مسلې سره علاقه مندي لري د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دغه پروګرام درته خبرو. اوس په دې شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو د پیغام سپټونکو ماشين لري سپټ کړی دي او ستاسو سره یې شریکول غواړي.
ستاسو له پیغامونو
دا د موږ وینځ لارې باندې موږ مخام ولر د موږ اجزیه را سره د پنځه لارې څخه ته دی موږ پنځه د پراتې د در بدر خاص څه څه دی لارې باندې چې دا وسه حال دی دا وسه په سیمانی دا وسه څه دی دا څه قیامت دی د روزګان د تیرې ویلن باندې ورور موږ ور په چې کی پراتې څنګه 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 دغه په چې کی پراتې دا وسه حال دی څه ته خو نه زغ در زده ور چې څه خو چې فار د تناس څه خو د فار د خدای یو خدمت خو یو کار خو دا اوس څه ماته دا اوس څه موږ شو څو دي نو لاند باندې ورور اجزه ورور مرزان پرتی دي ورور سنجي دي پراته دي ورور در بدر حق پر سر موږ نارخ واور دي زه خو خدای مو نارا واور
نو لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کوي دي زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده اوس خو پارلمان هم افتتاح شو زموږ پیسې ورن راکړي دایم لکه چې خوړې په مدیرانو یو خوړې لاندوی په خپل منځو کې وویشل ولی له خدای نه ډاریږي د خلکو کار کړای په څومره تر سو بیم او ډار کې راډو التم انتخابات ورته وکړ اوس بیا زمونږ پیسې نه راکړي نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زحمه مونږ کاواله چې زمونږ پیغام ټول هغه چارواکو ته ورورسوي چې لږه پروسې سره دی داخلي مننه.
زده میډیا میډیا تو ترته ما څنګه ترخیزونه کې دې خلاف کلوردی کې دا 201 خلاف کلوردی کې قراردادونه باندې وایي چې دې متعلق معلومات راکړي په داسې وجه باندې موږ غریب خلک قرارې په کورو کې راځي فلر زو تم ترخیزونه اخیستی باید چې دا سولاب پل اردو قرارداتونه خلاص شي ایلت شه موږ لږ معلومات راکړه بیا خو دا څلور میاشتې وشوې چې موږ هېڅ څو غیر پېږو قرارې په کور روکې ناست یو موږ یوازې دوه خلک یو باید چې موږ په دې اړه لږ معلومات راکړه. والسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو سات د غرمې 12:30 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونې په دوهمه برخه کې د 12:30 بجو څخه وروسته تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خبرو. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړوي او په اونۍ کې دوه واري له ازادي راډیو یو وار نوې او دوهم واري تکرار خبريږي. په دغه پروګرام کې تاسو کولای شئ چې د مخدر موادو پر ضررونو ځان پوه کړئ او تر هغه مهمه ده چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روږدې سوي دي د مرستې پر لارو چارو ځان خبر کړئ او کولای شي چې پوسی چې څنګه کداسي خلک پیژنې چې غوي د مخدر موادو په استعمال باندې روشتي سوي وي غوي دغه مشکله خلاص کړي. د خبرونه دغه پروګرام تر پایل مخکې به اجمل انت ورکو دای په دې ساعت د ازادي راډیو د مهمو خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په غزنی کې چارواکي وایي په تیرو څلور ساعتونو کې په هوایی بریدونو او وسلوالو نښتو کې د دوو ولسوالیو لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوي ولسوالان او یولس نور وسلوال وژل شوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې چاودنې یو تن وژلی او شل نور یې ټپیان کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي په کورخ ولسوالۍ کې ولسي پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان د یوې نښتې په ترڅ کې وژل شوي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سری کتې غلو تیره شپه د کورخ ولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړې چې تر نن سهاره یې دوام درلود. له هرات نه په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پر ساتونکو د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ د عامه محافظت سرتیري وژل شوي دي. کله افغانستان څخه د جګړو او نامنې ریپورتونه ورکول کیږي بل خو ټمه کیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هټ او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په تړه ووم پړاو مذاکرې لایوي ورزې دمي ورسته بیا پیل شي. ټاکل شوې ده چې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. د بمنځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اصراري غونډ جوړوي. او دا کالیفورنیا سویلی برخې نن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. د زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې ده او یو نیم ځای څو کسان ټپیان کړي هم دي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرامه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان د میاشتې په 9 نیټه په کنګ ولسوالۍ کې پر یو کور چاپه وهله چې په نتیجه کې 240 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کېده. تر دې مهاله د دې موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې 90 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل لومړی عملیات په غنیخیلو او سرخرود ولسوالیو کې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو وکړل چې په نتیجه کې تر شلو کیلوګرامو ډیر چارس او 28 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې پولیسو د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلو تریاک وموندل چې په پام کې به یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق شي. د دې دوو پیښو په تور شپږ تنه هم نیول شوي دي. په هرات ولایت کې تر دېرش تنه ډېر نشئی او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق په هرات ولایت کې د دې نیول شویو موادو د سوځولو پر مهال وویل، افغان امنیتي ځواکونو د 1390 شمسي کال له پیل څخه بیا سږ کال د جوزا د میاشتې تر پایه پورې 322 کیلوګرامه هیروین، 12 کیلوګرامه مورفین، 390 کیلوګرامه تریاک، 415 کیلوګرامه چارس او سلګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي چې د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه وسوځول. د یادول وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور د دوو بهرنیانو په ګډون 495 تنه نیول شوي او دوسیې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نهایي شوي دي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په کابل ولایت کې نږدې 1 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فرامرز فردوس ازادۍ راډیو ته وویل، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر لسمه نیټه د کابل شمالي، جنوبي او شرقي دروازو باندې درې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې 45 کیلوګرامه چارس ونیول. دا چارس د قاچاقو لپاره په موټرونو او سفري بکسونو کې پټ کړل شوي ول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د هنې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه بکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشئی موادو لکه تولید او قاچاق څخه لاس اخلي.
د بامیانو ولایت په یو راپور کې به واورو چې نشئی موادو د دې ولایت په سلو کې یو لستنو ته زیان اړولې دي.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لنی کمرغه چی په بامیانو ولایت کې په رسمي ډول د نشئی موادو د کښت راپور نه لرو.
دا چې موږ د نشئی په پریښولو کې څومره ونډه لري او څومره متاجل منځونه نه کوي، په دې اړه له مولوی رضوان الله نیازی سره مرکه لرو.
کله چې موږ د رښتیا او منسي د هر قسم فحشا او منکر څخه واحده وسیله خدای د موږ لپاره منځ راخدل.
د حیات الله په نوم یو معتاد وایي چې کور یې خرڅ کړ او هغه پیسې په نشو باندې ولګولې.
پوخا دوستانو دمکارانو ټولو به اوسه کومک به کوم کاری به کوله وسینه کوله.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟ رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشئی موادو له کاروبار څخه لاس اخلي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي چې طالبان باید د سولې په روانو خبرو کې دا تضمین ورکړي چې نه یوازې دا چې له تراګورو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، بلکې د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه به هم لاس اخلي. خو کارپوهان بیا د افغانستان دولت د کوکنارو د کښت په برخه کې ناواسه بولي او زیاتوي چې نشئی مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې کوي چې ډیری کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبان یوازې په فراه ولایت کې د نشئی موادو له کارخانو څخه ډیرې پیسې په لاس راوړي، ځکه نو باید د سولې په روانو خبرو کې له طالبانو څخه دا تضمین هم واخیستل شي چې نور به د نشئی موادو کاروبار نه کوي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو ژمنه بکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشئی موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه لاس اخلي. په دې کې شک نشته چې طالبانو د نشئی موادو قاچاق ته خوندي فضا او مناسب شرایط برابر کړي دي. له دې فضا څخه د نشئی موادو قاچاق کوونکي او خپل طالبان هم ګټه اخلي.
تر دې وړاندې طالبانو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا تور رد کړی و چې ګواکې دوی د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډ راپور پر اساس د تیرو څو کلونو په پرتله یوازې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کچا کم شوې و چې علت یې وچکالی و. کارپوهان د کوکنارو لکه سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت پړ بولی او وایي چې د نشئی موادو د کښت له پراخېدو سره په افغانستان کې ناامنی هم ډیره شوې ده. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون په خوانی غړي رڼا ترین وایي چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي.
دا به ډیر بې وخته یې چې دی اوس په حال دغه موضوعګانې چې دی خپل هم نشي کنټرولولای دی د سولې په خبرو کې را مابنځته کیولې چې دا نړیواله ستونزه ده او نړیوال باید پر دې باندې مخکې له مخکې فکر وکړي او پر دې باندې دا شرایط غوره کړي چې دی د مواد مخدر ستونزه هم د افغانستان څخه د بیخه وکاږي. دا کچیر په دې ته نړیوال توجه ونه کړي د افغانستان د حکومت په خلاصونه کېږي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیتوف له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې ویل چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده چې دولتونه په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مو اوریده. په راپور کې مو اوریدل چې افغان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشئی موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. وس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. په بامیانو ولایت کې د نشو له امله د زیانمن شوو خلکو ډیری زلمیان او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل ډیری نشئی میندې او پلرونه د خپلو کورونو په سرپټو ځایونو کې نشئ کوي چې له دې عملی اولادونه هم په اوږد مهال کې په نشو اخته کیږي. د بامیانو ولایت د محتاجینو د روغتون مسؤلین وایي چې محتاج میرمنې د خپلو نشو له امله شرمیږي او روغتونونو ته نه ورځي او غواړي چې په خپلو کورونو کې درملنه وسي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنی کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادینو ډیروالی د دې ولایت محلي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت د ټولنیزو چارو مرستیاله لطیفه محسنی وایي چې د دې ولایت ډیری معتادین ماشومان دي.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لنی کمرغه چی په بامیان ولایت کی په رسمی ډول د نشي موادو د کښت راپور نه لرو. خو له بده مرغه چی د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیری کی باید څیرنه وشي چې لاملونه څه دي. موږ چې د معتادینو کوم شمیرې ترلاسه کړي ډیری معتادین ماشومان دي.
پایینم زیاتر گزارش او آمار به دست ما میه.
د بامیان ولایت محلي چارواکي زیاتوي چې د دې ولایت په سلو کې 12 نفره د نشي موادو له عمل زیانمن سوي دي. د دې ځانمن سویو خلکو لړل څخه په سلو کې شل یا خځې او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي رادیو ته وویل چې په نشو باندې د اخته کېدو او ځانمن کېدو عمده علت په کوټو او سرپټو ځایونو کې نشي کول دي.
دلایل مختلف بوده میتونه از جمله
په نشو باندې د میرمنو اخته کېدل ګڼ شمېر لاملونه لري. یو لامل دا دی چې معتادین په خپلو کورونو کې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي چې له دوی سره په دې سرپټو ځایونو او کوټو کې د هغوی ښځې او ماشومان هم اوسیږي. له دې لارې هغوی ته هم په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیان وراوړي او په اوږدمهال کې په نشو اخته کیږي. په بامیانو کې څو ځلې داسې پیښې شوي چې ښځې او ماشومان پر معتادینو باندې نشئی مواد خرڅوي.
خزینه معتادین شرمیږي چې د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته ورسي. له همدې عمله په بامیانو ولایت کې خزینه معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د معتادینو د درملنې د یو مرکز رئیس ډاکټر خان محمد ایوبی د معتادو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړی روغتیايي مرکز یو اړتیا بولی.
د مرحله کې تواستونشن بچونو د مراجعه نه میکنه.
تر دې حدا معتاد خزي د نارینه معتادینو د درملنې مرکزونو ته نه ورزي ځکه چې احتیاط د ځان لپاره پیغور غني او پټي ساتي. دوی هڅه کوي چې په کور کې درملنه وشي خو کله چې په کور کې درملنه ونه شي بیا یې موږ تراستوي او موږ یې درملنه کوو. د معتادو خزو ډیروالی ډیر د اندېښنې وړ دی. که معتادو خزو ته یو ځانګړی روغتون جوړ شي دوی به وکولی شي چې په ډیرې اسانۍ سره دې روغتون ته ورشي او خپله درملنه وکړي.
د بامیانو ولایت محلي چارواکي د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیايي اسانتیاوې کافي نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ژمنه کړې ده چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره به په دې ولایت کې ځانګړی شل بستریز روغتون جوړوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئ توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسلدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ پر منځنی سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې موږ د نشي په پرښولو کې څومره ونډه لري په افغانستان کې سره پاسه 200,000 کسان په نشو اخته دي چې ځینې په 100 میاشت کې یو لمس هم نه کوي دا چې لمنځ له محتاجینو سره د نشي په پرېښولو کې څه مرسته کولی سي کورنۍ دیني عالمان او حکومت څنګه کولی سي چې محتاجین لمنځ کولو ته وهڅوي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مولوي رضوان الله نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې که په ټولنه کې دومره ډېر مسلمانان لمنځونه نه کوي ټولنې ته څومره زیان دی
لمنځ د اسلام د مهم ارکانو څخه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دین لمنځ قائم کا هغه دین قائم کا چا چې مونږ ونکاو نو هغه دین ونړو دا چې اوس یو ډېر تعداد مسلمانان ورونه په نشې توکو باندې اخته دي دی خو ټول عمر په خمار په حالت کې دي یا د نشې په حالت کې دي دا دوړ حالت اسلام نه خوښي خدای وي چې تاسو مونږ کوي باید پوسي نو هغه څوک چې ټول عمر مونږ نه کوي هغه څوک چې ټول عمر په ځان باندې خبر نه یې هغه ټول عمر هغه نشې هغه اپین استعمالي پودر استعمالي دا د خدای د غضب سبب ګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی څوک چې یو ګناه وکي د هغه پر باندې تور داغ لګيږي کله توبه ونه نسي دا زیاتیږي نو څوک چې بنځه وخت مونږ نه کوي اینه شکل لا اصلا اسلام یو عاقل وخيار بیدار دغه شخص غواړي پیغمبر اسلام وی المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف قوی مؤمن چې دا د هغه مسلمان نه چې هغه د سلار اختیاري چې د هغه فکر عقل جسم ته ضرر رسي هغه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر به تر دا وي نو په دې لحاظ باندې د مونږ کول په هغه صورت کې خدای ته قبول او منزور او شریعت ته منزور دي چې هغه سالم عقل ولري سالم فکر ولري او دغه دوه امتیاز د نشئی او د پوډری له دونه خدای اخیستی دي خدای جل شانه دا حکم نازل کړي تاسو د حالت کې مونږ مکوي چې هغه تاسو فکری توازن یا د نشئی په حالت کې استي یا تاسو نه پیږی چې ته خدای لوی بیانوي کې د خدای خونه خدستا شرکی الفاظ استعمالوي ځان ته خیره کوي که دعا کوي
المنز لموتادینو سره د نشئی په پریخودلو کې څم رسته کولای شي
خدای جل شانه فرمای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر هر هغه څوک چې منز کوي قاتل لقتل ګرځي زانی لزنا ګرځي سارق لغلان ګرځي هغه څوک چې نشئی کې هغه د نشئی سره ګرځولای شي ځکه د دې خلکو نظام پټي او مونږ هغه څه ده چې تا خلکو ته ښکاری ستا شخصیت تبارز کوي کله چې تا پاکې جامې واغوستلې نشه ونه اوسېدلې پنځه وخته مناسب پابند مسجد ته لاړې راغلې دا کولی سي چې کاملا نه چې یوازې د نشې د پوډرو د تاریاکو په مخنیوي کې کار کولی سي بلکې د هر قسم ناروا په مخنیوي کې ان الصلاه به شکه مونږ ده چې تاسو تنها عن الفحشاء والمنکر فحشاء د زناونه منکر هغه څه چې نامناسب حرکات دي د دین تاسو مونږ منې کوي کله چې مونږ د رښتیا او منسي د هر قسم فحشاء او منکر څخه واحده وسیله خدای د مونږ لپاره مونږ راخوډل
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او لمنځونه ته وهڅوي
پلار او د مور او د کورونو د مشر د مسولیت ته چې د بچي زوی وراره دغه د کور وګړي دغه څه بد اعمال څخه د مخنیوي ونيسي
د دینی عالمانو مسولیت څه ده
رسول الله صلی الله علیه و سلم ته جل شانه وی چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک ته ورسه هغه چې زدر توایم فین لم تفعل کتا چې ته دا کار نه کو فما بلغت رساله ته د خپل رسالت مسولیت نه دار کړی د عالم خو لا زیات مسولیت ته پټولنه کی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې تاسو کله منکر ولید نو منکر بس تاسو په لاس د فکوي د لاس ته حکیمه طبقه ده او کچیر ته د دې طاقت نه وو د زبی خود علماو مسولیت ته چ علماء بخامخه یس وخت کی غفلت نکي اسلامي ټولنه بالخصوص افغاني ټولنه په علماء باندې سخت اعتقاد او اعتماد لري نو باید دې کوشش وکړي چې د پوډریانو د نشراوډونکو خلکو حتی کرونکو ته اخیستونکو ته او بلکې استعمالونکو ته مهیا کېدونکو ټولو په حق باندې شرعي مسولیت ادا کړي علماء مهم مجالس ته لاسرسي لري لکه د منبر د لارینا د جمعو پورزو کې د اخترونو پورزو کې د جنازو پورزو کې د نکاحانو پورزو کې د غم خادی پورزو کې هر مجلس کې خامخې عالم موجودی سه کم ځای کې لازم وګڼل باید علما خپل عام تام رسالت د خلکو په وړاندې باندې سرته ورسي. علما باید کوکنار دی، بنګ دی، افین دی، شراب دی، دا اوسنۍ اصطلاح تابلیتونه دی یا پیشکاری دی، د دې په مخنیوي کې کاملا رول لرلی سي باید ویلوبي.
د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخه کې څه مسؤلیت لري یو اسلامي نظام؟
اسلامی نظام بالخصوص د معتادینو په حق باندې هغه چې دوه لکه یا دوه لکه نه زیات کسانان بالحال یا مړه دي یا د مرګ په درشل کې ناست دي، د دوی په وړاندې باندې کاملا د خدای په وړاندې مسؤول دي. اول رای مسؤول زمونږ رئیس جمهور د مملکت ده، ورپسې وزیر ده، ورپسې والی ده، او د دغو خلکو دپاره درملنې مسؤلیت لري او د پالنې مسؤلیت لري، بیرته د عادي حالت زون ته د راستنېدلو مسؤلیت لري. دې نه خدای پښتنه تکي که دولت د دغسې کارونو مخنیوی ونه کوي، خدای نخواسته دولت سره د دې خلکو ټول د خدای د عذاب په اخته کېدو امکان شته.
ځینې معتادین شکایت کوي سي کله د لمانځه لپاره جماعت ته ځینو خلک یې نه پرېږدي، وایي سي تاسې غلاوي کوي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
معتادین باید ځان شکایت وکړي، دی خپل ځان سره ظلم کړی. پښتو کې موږ وایو کاڼی اخلي ځان په ولي ملامت څوک ده. تا خپل ځان ته اهمیت نه ده ورکړی، ملک ملک خپه کیږه، ملا ملا خپه کیږه، مد جماعت د سب سره د شریکوان نه خپه کیږه. تا په خپل ځان رحم نه ده کړی، تا په بچی نه ده کړی، تا په میرمن نه ده کړی. کله چې مسجد ته راځي په عامه اصلاح باندې اکثره د دغسې خلکو ده دغسې پیښې کیږي، هغه دومره حتی محتاج سپلی پټی. او بل شرعي مسله دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو مسجد ماشوم او لیولي نه پاک وساتئ. او نشه راوړونکي خلک سره عقلي او فکری توازن نه لري، د تمیز د پاکو د ناپاک نسی کولای، جامع خراب وي، پخې خراب وي. باید اول ځان باندې ورهمیږي، ځان د پاکي سوګم نسی منی کولای.
د نشې په پریښولو کې د لمانځه د ونې پاره مو له مولوي رضوان الله نیازی سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اوریده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر 200 شپږنیو مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو حیات الله د سروبي بند تحویل دار دی. دی وای چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي، په خوا یې کور دلو چې هغه هم په نشو کې بایلود. دا چې دی ولی په نشو اخته سو او وروسته څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
دولس کاله مکتب مې ویلې او دوه کاله مې انسټیټیوټ کثیر الشتوي کې مې درس ویلې، بخش د ادارې او منیجمنت کې. پلان د برښنا شرکت کاروان دی، مینه پاوزي تولید کې بسرو بي کې. اول کال مې پلان مړ شو، یو کال بعد مې مور مړ شو، او بیا لږ د سی حالت او سیګریټ او موبایل سیګریټ نه په 400 نه بسرو و دا شیشه په دې دغه باندې راخته شو. ته به یو ورځ کار تتلم، دوه ورځې باندې تتلم، درې ورځې باندې تتلم، غیر حاضریدم. با کوم رسختیانه چې وی به قانوني رسختم لره، هغه به خام ختم کړی و. دا نور به ورځې به غیر حاضر کیدم، خمار پراته به ونو، سږی دی به نه شو، مغز به خراب و، کار به نه کو. اعتبار اعتماد سم د منځ تری پوخا دوستانو همکارانو ټول به اوس کومک به کوم کاری به کوله وسې نه کوله. مفز ته قانون مسؤلیت تیل توزیع مثلا روغنیات او داشیان بازګشتي تیل او د برق تیل دا چکه وارد او صادره ده. موږ ففته کې به درې ورځې تلمنو، یو کور ملته کتوت کې وغه من الله سور کوم دیش لکه روپی کور په 12 لکه می ورک. هغه نو بس دې په خاطر چې دا قرضدار او شون دل نه وخت پیسې قرض کا، بل نه قرض کا، کور نه دغه کا ولا 100 روپی ما ماشو په ولا 100 روپی کې به می ته شپږ 100 کور خرچه کېدل، یو څه موږ نه شي هغه کېدل، یو څه به می سیګریټ او د شانو کېدل، بس څه بنو پاتې. بیا د غیر حاضری د حالت تراولو بیا ما کور خرچه کېدل، نو پیسې به اتحادی نه قرضوري تر بل ماشو پوری تقریبا ولا زر ماشو په ولا زر روپی کې په 5000 په ماشته او نوري بټولي دولت ته نه وځه کولی په غیر حاضری. تقریبا 600 روپی واني ورکړی لاس ذکر اوره جنہ 700 روپی مصرف لا مخکې سالم او عقل مې سالم او بدن مې سالم او تیار او مچا او اوس یختان مس پین کړی سر ځان مې سپین دی نور مغز مې صحیح دي کار نه کینو جسمانی چې څه لګ دغه کوم حرکت او کوم ستړی کیږم او دغه کیږم مخکې به نو پرم سره تلو وظیفې ته سم منظم او جهاز ناس په وچ بلاړو لو وظیفې ته پرم بم نوم دا شخصي کالو کې بلاړو ولته ناس بو مو چوکی په سریا بو دو یا به یخو چې بو بغور زم درې ورځې دوه ورځې کې دی بنشو نه مو بچ کلی نم ډوډۍ خوړه او نه به بس انډیوال سترګلو شې چا چې په غږو کې ډېر بد تاثیر پی کو ټول سخوتو انډیوالان نه هر څه ملګري خپلوان ټول بس هر څه سخوت شوي څه سرمایه چې په دری وه ټول نه لاړ موټر لاړ پیسې لاړې کور لاړ تقریبا 2000 روپۍ د برق او قرضارې
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا څه ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو شایسته انجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قار کېږي او وایي چې بخیس پنجری کېږم له دې انجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې انجلۍ سره واده نه کوي او رسوبه څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام
علیکم،
څنګه یې؟
خدای دې راوله. لیلا لورې ورشه دې ته د څښلو اوبه راوړه.
سمه ده مورې، دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه و شوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي.
ها دا دادی اوبه می راوړي.
خیر اوسې لورې، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خورې، اوس دا راته وایا چې شین چای چې کې که تور؟
خورې چای نه چشم، تکلیف مه کوی.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دوستي دم کېږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځمه چې راباندې ناوخته کېږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیره سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
ښه زه نو اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زویا ستړی مشه؟
خیر اوسه دی.
لالا ستړی مشه؟
خیر اوسه.
زویا نن یو زیری در باندې کومه.
د څه شي سره مورې؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به دې نه ولیدلې.
دا خو ښه زیری دی
مورې. زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده
مورې؟ ملالۍ ښه وایي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نوي کلي یوه نجلۍ ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادومه.
ملالۍ دا نجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده
لورې؟ بیا ځایه په نجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېړې وي، خو دا نجلۍ شایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شو چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قار شوه. لور ته ویل ز چې لاړی شو. بس سم دستی دواړی پاتې دلې د کور دروازې ته چې ورسېدې مورې لور ته ویل چې ستاله لاسه ما ته اره خدي غام ده که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویا زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ د تاریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تاریاکو مشکل نه دی، د تاریاکي مور اولادونه په ناس کې له تاریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د ظاهر کاروان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.